دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه برېښنا عمر خلایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبری خبرونه اورئ د خبرونه په پایل کې د دې ساعت د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه
ویان احمد الله چوال د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی اسلام آباد ته رسیدلې دا غونډه چې سبا پیلېږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون کوي که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د غونډې اصلي موخه په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل د غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضرباتو یا ټروما له زیانمنو ناروغانو سره مرسته یې لومړیتوب دی په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس ای آی ډی د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره مرسته کوي د بیان له مخې د دې روزنیز پروګرام پر اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوي ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او د دفتر د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج 130 مرکزونه فعال دي په تاشکند کې چارواکي وایي د ازبکستان د تخنیکی متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایی ډګر د تجهیزاتو د ترمیم او د دې هوایی ډګر د فعالولو لپاره د بلخ ولایت ته رسیدلي سره له دې چې د ګاونډیو هیوادونو په ګډون تر اوسه د طالبانو حکومت هیچا په رسمیت نه دی پیژندلې خو دغه اقدام د طالبانو د حکومت سره د افغانستان د یو شمالي ګاونډي هیواد د اړیکو پیلولو لپاره چمتووالی ښیي د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشیب چې تیره میاشت د بلخ ولایت ته تللی او د جمعې په ورځ وویل چې د تخنیکي متخصصینو دا ډله به د راروان کال تر لومړیو څو میاشتو پورې خپل کار بشپړ کړي د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي لږ تر لږه 12,000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي لا هم په افغانستان کې پاتې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دې چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط وال سټریټ ژورنال سره خبرې کړي ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو له ډلې څخه 3,000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش لپاره وتیرې شوي او امریکا ته په سمدستي ډول د تګ شرایط یې پوره کړي دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان وایي د ایران د اټومي تړون په هکله خبرې په سمه توګه نه دي روانې او متحده ایالاتو تر اوسه د دې تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لار نه ده موندلې سلیوان چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ایران د اټومي تړون په هکله د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو په هکله په یوې آنلاین غونډه کې خبرې کولې وویل چې د اروپایي هیوادونو د مراکچیانو د لارې ایران ته د اټومي پروګرام د مخکې تګ په هکله د متحده ایالاتو د خبرداري پیغام هم ورسولې متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار په داسې حال کې په دې خبرو کې د نه پرمختګ خبرې کوي چې اروپایي ډیپلوماټانو هم ایران ته خبرداري ورکړي چې ډیر ژر داسې مرحله ته رسیدو په حال کې دي چې نور پرمختګ پکې نشي کېدی د امریکا متحده ایالاتونو وایي د اروپا د امنیت په اړه د روسیې نوې طرحه ورته د منلو نه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون هغه طرحه اعلان کړه چې له مخې مسکو غواړي له سړې جګړې وروسته د اروپا په امنیتي اډانه کې بنسټیز بدلون راولي په دې طرحه کې روسیې د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا او له اوکراین او ګورجستان سره د همکارۍ په ګډون په ختیځ اروپا کې د دې ټلوالي د فعالیتونو د محدودولو غوښتنه کوي مسکو په داسې حال کې چې دا طرحه یې واشنگټن او د ناټو غړو ته استولې په ځانګړي ډول له متحده ایالاتونو سره په دې اړه د دوه اړخیزو خبرو غوښتنه کړي خو متحده ایالاتونو ویلي چې له خپلو اروپایي متحدانو او شریکانو پرته به هیڅ راز خبرو کې ګډون ونه کړي نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کورونا وبا د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره اروپا بندیزونو ته مخه کړې او متحده ایالاتونو هم په دې اړه خبرداري ورکړې. امریکایي چارواکي وایي د هغو کسانو شمیر د پام وړ زیات شوی چې په اومیکرون اخته دي او بستر شوي دي. د جرمني او فرانسې چارواکو پرون وویل داسې ښکاري چې اومیکرون به د کورونا وبا د پنځمې پیاوړې څپې سبب شي. د فرانسې حکومت له خلکو غوښتي چې واکسین وکړي او د کرسمس د میلو په وخت کورنۍ غونډې محدودې کړي. ډنمارک ویلي چې تیاترونه د کنسرت سالونونه تفریحي پارکونه او میوزیمونه به بند کړي. د آیرلند حکومت به خبر ورکړی چې پر دې غور کوي چې د بارونو او رستورانتونو وخت راکم کړي چې تر ډیره پرانیستي نه وي. په دې ترڅ کې روغتیایي چارواکو د هالند حکومت ته وړاندیز کړی چې بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې خلک د کرسمس جشن او نوې میلادي کال لپاره رخصتۍ پیلوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو هم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس د دې خبرونه لمړی مطلب. مولوی امیر خان متقی وایي په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه د ورځې د غونډې له برخوالونه افغانستان سره د اړیکو عادي کېدل او د افغانستان لپاره د یو وجی صندوق تاسیسول غواړي. د غونډې ګډونوال له اسلامي هیوادونو نه غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. پاموکړی په دې اړه د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورت تا.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی وایي چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو د یک شنبه د ورځې د غونډې څخه درې غوښتنې لري. ښاغلی متکی د شنبه په ورځ له کابل څخه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته د روانېدو وړاندې په هوایي ډګر کې خبريالانو سره په خبرو کې دا غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه وګڼله.
دا لومړی ځل ده چې د افغانستان په اړه باندې اسلامي نړۍ دومره غټه غونډه رابلل کیږي او په دې غونډه کې د افغانستان په حالاتو تفصیلي خبرې کیږي. هم د سیاست په برخه کې او هم د اقتصاد په برخه کې او هم د بشري مرستو په برخه کې دمو مشخصه غوښتنې مداوي چې د دې سره ماړي کې نارمل شي. د افغانستان له ولس سره د مرستو لپاره د اسلامي ساز کانفرنس په چوکاټ کې یو وجهي صندوق جوړ شي او له افغانانو سره مرستو وشي. همدارنګه کوشش هم دا ده چې په افغانستان کې زمينه مساعده ده چې اسلامي هیوادونه راسي او د سرمایه گذاري وکړي. هم دې مشخصه موضوعات باندې به خبرې کړي.
د بهرنی چارو وزارت سرپرستی چې حسب وکړي چې اسلامي هیوادو سره اړیکې نورې هم نږدې کې او هغوی کابل کې سفارتونه پرانیستلو ته واسي. ښاغلی متکی ویل چې ځینې اسلامي هیوادونه لکه سعودي عربستان، متحده عربي امارات او یو شمېر نور هیوادونه له وړاندې کابل ته راغلي او سفارتونه یې پرانیستي دي. متکی په خپلو خبرو کې نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په خلاف وکاري. ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 19مه به د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان د روان وضعیت د ارزولو لپاره او پنځو اسلامي هیوادونو همکارۍ د ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو ولسمه فوق العاده غونډه جوړه شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به د اسلامي هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو او لوړ پوړو ډیپلوماټانو سربیره د امریکا، روسي، چین، فرانسې، برتانی، اروپای ټولنې، نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د ادارو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو شمیر کارپوهان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس دا غونډه مهمه ګڼي. خو وایي چې د دې کانفرنس یو شمیر مهم هیوادونه د افغانستان د مسلې په اړه سره اختلاف لري. د سیاسي چارو کارپوه رضا کاسمی په دې باور دی چې د طالبانو اسلامي امارت غواړي د دې غونډې څخه د رسمیت پیژندلو لپاره کار واخلي.
ما فکر میکنم کې پشت پرده بیشتر تلاش ها جریان داره تا
خغلی کاسمی ویل. زه فکر کوم چې د پردې شاته هڅې روانې دي چې څنګه طالبان ته سیاسي ملاتړ او نړیوال مشروعیت ولټول شي. د دې لپاره چې د لویدیځو هیوادونو څخه طالبان او پاکستان سیاسي ملاتړ په برخه کې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو په څوکۍ باندې د پخواني رژیم د سازي د کار دوام پریکړې څخه سرګند پیل ترلاسه نه کړي او د یو خوده چې نه وازي امریکا او اروپای ټولنه بلکې چین او روسیه هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو په برخه کې ورو قدم اخلي. خغلی کاسمی وی چې طالبانو اسلامي امارت د اقتصادي ملاتړ په ترلاسه کولو کې هم بریالي شي دا به په افغانستان کې د اقتصادي بحران د کمېدو سره مرسته وکړي او د وضعیت مدیریت په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت د کریډیټ سبب شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې غونډې بندوبست د سعودي عربستان په غوښتنه کړی دی. سعودي عربستان اوس مهال د اسلامي هیوادو د همکارۍ د ټولنې نوبتي مشري کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ډالرو په وړاندې د افغانیو بیا په بیساري توګه غورځېدلې ده. افغانۍ اوس د هر ساعت په تیرېدو خپل ارزښت له لاسه ورکوي. ستونزه څه ده او حل لارې کومې دي؟ په دې اړه د افغانستان بانک له پخواني سرپرست واحد الله نوشیر سره د امریکا غږ آشنا تلویزیون مرکه واوري.
د افغانۍ ثبات ولې زیانمن شو او څه باید وشي چې وزل دې بدتر نشي؟
په ډیره مننه. اول که تاسو ګورئ هر کار افغانستان سره شاوخوا د 8 میلیارډ امریکای ډالر مرستې کوي چې دا مرستې اوس نشته او یو خلای رامنځته کړی ده. دویمه موضوع دا ده چې د افغان اقتصاد څخه کیپیټل فلایټ یا سرمایه بیرون ته ځي چې دې هم ډالر په بازار کې کم کړی. دریم دلیل دا ده چې شاوخوا 15.9 میلیونه افغانان بیرون میشتي او دوی هر کال شاوخوا 800 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته رالېږل چې دا هم اوس اغیزمن شوي دي او په هغه کچه نه راځي. څلورمه موضوع دا چې د افغانستان بانک ارزښت منی کنګل شوي دي او اخرانه پنځم دلیل دا دی چې په بازار کې اوازې یا سپیکولیشن هم ناوړ اغیز لري.
سي د افغانستان بانک د نوې رهبرۍ بیوګرافي ملوستله دوی کې مسلکي کسان ډیر کم ښکاریا نشته چې په بانکداري کې تجربه ولري. مرکزی بانک اوس څه ډول یو تګلارې او رهبرۍ ترتیا لري؟
تاسو کوګوري مونږ باید په دغه پروسو باندې بحث وکړو چې څنګه کېدی شي چې دغه موضوع د حل لارې راوځي.
bale
اول په تبي دا چې مرسته کوونکو هیوادونو سره همغږي پکار ده ترڅو اول د افغانستان کنګل شوی پیسې راخلاص شي او ان وخت کې هغه مرسته چې بخار اتلي کباغه کچنوي کم از کم یو مقدار افغانستان ته راشي. دویم موضوع دا ده چې اوس مهال کیپیټل کنټرول شو ورته وي، یعنی هغه سرمایه چې بیرون ته ځي په هغه باندې کم از کم په لنډ مهال وخت کې بندیز ولګي. دریم موضوع دا ده چې نوی ابزار باندې کار وشي لکه د سکوکو کاریجاري سکوک وي که د مرابحې سکوک وي مالیه وزارت کولی شي چې دا بازار ته راوباسي تر څو اضافي افغانۍ بازار نه راجمع کړي. همدارنګه حکومت کولی شي چې افغانستان بانک کولی شي چې هغه سکتورونو ته پور ورکړي چې هغوی پیداوار یا پروډکشن کوي تر څو د انفلاسیون مخه ونیول شي او افغانۍ ته تقاضا هم ډېر شي. د سرپانو او سوداګرو سره بهتره همغږي کولای شي چې دغه ننګونه تر پګې تر ډیره بریده حل کړي. همدارنګه د افغانستان بانک کولای شي چې ولس بانکوالو او سوداګرو ته ډاډ ورکړي او اعلامیې خبرې کړي. مثبتې خبرې تاسو کوم یو دا چې افغانستان پوروړی نه دی، نو کله چې په هیواد کې یو پور وي او یو د واردات لپاره موږ ته ډالر یوازې د واردات لپاره اوس په حق پکار دي پوروړی نه دی، یو دا خبره ده. او بل دا چې موږ واردات هم ترې وړي کم شوې دي، دا هم یو مثبت خبره ده چې ډالرو ته تقاضا ورته د کور کمول شي.
سي تاسو مسائل ته په ترتیب اشاره وکړه، اما دا باندې د بیوریټی ټیټل با په لوی کې په اقتصاد او سوداګری زو راکړو ورکړو سره اثر وکړي. تاسو پوهیږئ چې دا اوس په کابل او د واد په نورو خارونو کې د توکو بیې لوړې شوې دي، د تیلو بیې لوړه ده، د خوراکي توکو د غشتونځ څونه جديده تاسو په نظر؟
تاسو کو ګورئ کله چې ارزی د افغانۍ ورځ رقم شو دا په انفلاسیون رامنځته کوي. دا یو اغیزه ده، مهمه اغیزه ده. دویمه دا ده چې صادرات لوړوي او واردات راکموي ځکه چې واردات قیمته کیږي چې دا یو مثبت اړخ دی. دریمه موضوع دا ده چې هغه افغانان چې په بانکونو کې پسنداز کوي هغه کېدی شي د کی فکر وکړي ځکه چې کدوې خپل پیسې پسنداز کې واچوي او کله چې بانک بیرته دا پیسې ورکوي نو د افغانانو هغه ارزښت په پاتې نه وي. همدارنګه بانکونه چې دی کې دي شي پور چې ورکه دوباره فکر ور باندې وکي ځکه چې افغانۍ چې کله بیت د پوروړی ناخلي نو کې دي شغه ارزښت نه وي پاتې.
صحیح.
یو بل موضوع دا هم مهمه ده چې کتا څو ګوري په نړیواله کچه باندې هم د انفلاسیون کچه لوړه شوې ده، نو موږ په دوه نقطو کې د فشار لاندې راځو. یو خدای وایي د ارزښت کمیدو په دلیل باندې او بل نړیوال انفلاسیون چې ډېر شوې ده هغه به هم.
د افغانستان بانک په خوانی سرپرست واحد الله نوشیر ستاسو له حضور او توضیحات څخه ډېر مننه کوم. شپه مو بخیر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې د کابل د پاسپورت پر ریاست کې تخنیکی ستونزې هواري شوې دي او د یک شنبه ورځې بیرته په کابل کې د پاسپورت غوښتنلیکونو ته د پاسپورت د ویشلو لړۍ پیلوي. پاموکړې په دې اړه د کابل نه د امریکا غاغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورت ته.
د طالبان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت رئیس مولوی علمګل حقانی د شنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان کړی چې د کابل د پاسپورت په عمومي ریاست کې تخنیکی ستونزې چې له امله په دغه ریاست کې د پاسپورت غوښتونکو ته د پاسپورت د ویشلو بهیر بند شوی او د یک شنبه د ورځې بیرته پیلوي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28مه نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت ریاست عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بي بایومټریک او نور قانوني کارونه ترسره کړي او نور د فورمې انلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخه مراجعه وکړي.
د پاسپورت عمومي ریاست د شوازی وړاندې په کابل کې د بایومټریک په ماشينو کې تخنیکی ستونزې لامله د پاسپورت غوښتونکو ته د پاسپورتونو د ویشلو باید بند کړو. د پاسپورت عمومي د سویل چې هغه کسان ته بلومړی پاسپورتونه ورکړي شي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره وړاندې انلاین فورمې سب کړي دي. هغه ویل کابل کې واځي هغه کسان ته چې وړاندې نمونه سب کړي پاسپورتونه ورکول کیږي.
هر څوک د کوم ولایت مربوط وی باید خپل مربوطه ولایت ته مراجعه وکي. په خپل ولایت کې پاسپورتونو کارونه وکيږي مرکز ته هیڅ کله مراجعه نه کوي. په ولایتو کې چې کوم ترتیب جوړ شوی دی درانه هیوادوال دي په ترتیب او نوبت مربوطه ولایت ته مراجعه وکي.
ولی حقانیو چې د پاسپورت لا سکوند لپاره یې نوی انلاین فرم ترتیب کړی چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د خلکو د استفادې لپاره چمتو شي. د پاسپورت رئیس ویل چې د نوي کلندار له مخې به کابل کې هر ورځ تر 500 پورې انلاین فرمې اخیستل کیږي او خلکو ته به پاسپورتونه ویشل کیږي. خو هغه ویل چې نو کسان ته به د پاسپورتونو د ویشلو بهیر تر روانې جدي میاشتې له شلمې ورځې وروسته پیل شي. د نوي کلندار له مخې د پنجشنبې په ورځ به یوازې د طالبانو اسلامي امارت مربوطو کسانو او د هغوی کورنیو ته پاسپورتونه ویشل کیږي. او په دې ورځ باندې ورو کسان ته پاسپورتونه نوي شل کیږي. طالبان د کورنۍ چار وزارت له وړاندې د افغانستان په شاوخوا دي شو ولایتونو کې خلکو ته د پاسپورتونو د ویشلو بهیر پیل کړی دی. د پاسپورت رئیس ویل چې په مرکز ولایتونو کې یو شمېر کسان د پاسپورت جوړولو تر نامه لاندې له خلکو څخه د بډو د اخیستو په تور نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي.
اوس پورې در یو نیم سل نه زیات کسان په مرکز کې نیول شوی دي او 25 نه تر 30 پورې کمیشن کاران په ولایتو کې نیول شوی دي او ټول هغه کمیشن کاران یا جال کاران چې نیول شوی دي هغه تر توخی پلان دي دي او ان شاء الله هغه ته به سنگینه سزا ورکول کیږي. او پاسپورتونه تر اوسه پورې تر یو نیم لک پورې پاسپورتونه موږ ترځی کړی دي.
په افغانستان کې د پخواني رژیم د رنګیدو وروسته په هر تد ترلو په برخه کې د خلکو لیوالتیا زیاتې دول عمله د نوی پاسپورت ترلاسه کولو ته اړتیا زیاته شوې. د دغه اړتیا له امله کابل ولایتونو کې په زرګونو خلک له هم د پاسپورت ترلاسه کولو ته انتظار وباسي. کابل کې د پاسپورت دفتر بیرته په داسې حال کې فعالیت پیلوي چې د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مین شیر محمد عباس سنگزی کابل کې د شنبه په ورځ د مهاجرو د نړیوالې ورځې تل منځلو په مناسبت یو جوړ شوی غونډه ته په وینا کې د افغانانو وغوښتل چې د خپل وطن ته ستنه شي او د ځکه چې د ښاغلي سنگزی پر وینا په افغانستان کې نور جنگ پای ته رسیدلی دی. همداشان عباس سنگزی د پاکستان او ایران څخه وغوښتل چې افغان مهاجرو سره د انساني، اسلامي او د نړیوالو قوانینو پر اساس د چلند څخه کار واخلي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د افریقا د فوتبال فدراسیون وایي چې د کورونا نوې بڼه او ماکرون به د سیالۍ لپاره د کامیرون په چمتووالي اغیزه ونکړي. د امریکا غک خبريال ایډوین کندیز کا په دې اړه دا راپور لیږلی دی.
د افریقا د فوتبال فدراسیون هغه اوازې رد کړې چې د افریقایي هیوادونو د فوتبال جام چې ټاکل شوی د بل کال د جنوري په میاشت کې په کامیرون کې پیل سي د کورونا وبا د نوې بڼې له کبله به وځنډیږي. د افریقا د فوتبال د فدراسیون مشر ویرون موسینګو اومبا د چهارشنبه په ورځ کمیرون ته په سفر کې وویل چې د کورونا د نوې بڼې له کبله بشای لوبغالي ته د تماشاچانو ورتګ محدود وي، خو زیاته یې کړه چې کمیرون د دې سیالیو کوربتوب ته پوره چمتووالی لري. شاغلی منګوسو زیاته کړه چې د ټاکلې نیټې سره سم به د کووید 19 بیماری د اندېښنو سره سره د افریقا د فوتبال جام به په کامیرون کې د بل کال د جنوري په میاشت کې کیږي. د برتانیې د ډیلی میل اغمیر ورسپانی د همدې اونۍ په سر کې د افریقي ټولنې د فوتبال د سیالیو د کېدو په حق له اندېښنه شو دلې و. د غورسپانو ویلی و چې د کورونا وبا د نیوی باندې لکباله بشای چې د اسالی لغوسه دا سیالي د جنوري د میاشتې په نهمه پیل کیږي او د فبروري د میاشتې تر شپږمې به روان وي. ټاکل شوی د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه زرګونه د فوټبال مینوال کامیرون ته د دې سیالیو د کتلو لپاره ورسي. د افریقایي فوټبال د فدراسیون مشر شاغلی اومبا د کامیرون د والا پندرې شارګوټ ته د سفر په مهال وویل چې په دې قانې سوی چې کوربه هیواد د سیالیو د کوربه توپ لپاره پوره چمتووالی لري. هغه وویل د افریقایي اتحادیې د فوټبال د سیالۍ دوه ځلې مخکې هم د کورونا د وبا له کبله ځنډیدلې وې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ډاکټران وایي په سړه هوا کې د واکسین اغیز زیات دی. د اورزګان ولایت د کتلوی معافیت مسولین زیاتوي چې دوی د ژمنی کمپاین لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. صدیق الله صدیقی راپور چمتو کړای دی.
د روزګان ولایت په شمول د جنوب یو شمیر نور ولایتونو سول جمع لري چې یو شمیر سیمو ته تګ راتګ د سړې هوا له کبله ستونز منوي. د روزګان د کتلوی مافیات امیر ډاکټر سیف الدین همنوا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې سړه هوا د واکسین د شاغیز لپاره غوره موسم دی. شاغلی همنوا زیاتوي په سړه هوا کې واکسین خپل کیفیت تر ډیره وخت پورې ساتلای شي.
واکسین خپل چې دی په داسې هوا کې ډیر موثر تمامېږي، یعنی واکسین کوم موږ په دغه هوا کې واکسین سره فصل کې اطمینان دی په دې کې تشویش نه لرو. په دې خاطر چې سړه هوا کې واکسین ډیر موثره حالت کې موږ کولای شو در مشمانه تخلي پر ورسو.
په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین یو تن رضاکار نذیر احمد چې کلونه د واکسین په پروګرام کې کار کړی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل د هدف وړ ټولو ماشومانو ته د ګزړ ضد واکسین پر رسولو کې د کورونی مرسته اړینه ده.
تیر وخت کې هم داسې ډیر کورنۍ وې چې هغه د پولیو واکسین خپل کوچنیانو ته نه ورکوي. متاسفانه هغه د دې سبب سو په جنوبي غر پوزه کې د پولیو پیښې ډیرې سي. خدا زلي کورنۍ به حتما کوشش کوي او موږ تر ډیره پورې تر خپل وسه پورې کوشش کوو چې ټول هغه ماشومان چې تر 15 کلونو کم یا تر 15 کلونو پورې وي هغه ته د پولیو واکسین ورکړو.
په روزګان ولایت کې تیر میلادي کال د ماشومانو د ګزړ 15 پیښې سبسوي چې د جنوبي ولایتونو په کاچا تر هلمند وروسته ډېرې پیښې بلل کیږي. د غراز روغتي مسولین وایي چې په چاپیریال کې د ګزړ د وایروس موجودیت او د وژدې مودې لپاره له واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل په روزګان کې د زرګونو ماشومانو روغتیا ته لوی ګواښ دی.
د امریکا غږ شنه رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
افغانستان کې لا هم کمکي ماشومان د پولیو ناروغۍ له خطر سره مخ دي. کوم لاملونه دي چې تر اوسه هم په دې هیواد کې پولیو ویروس شته او څنګه کولای شو لمنځه یوسو؟ ننګرهار میشتي او روغتیا پالان وایي که په خپل هیواد کې د پولیو ویروس د لمنځه وړلو اراده ولرو نو د روغتیایي لارښوونو ترڅنګ باید په ټول هیواد کې د پولیو واکسین تطبیق شي. ابوبکر علیزی په دې اړه له ننګرهار رپورت لیکلی دی.
افغانستان لا هم د نړۍ له هغه دوه هیوادونو یو هیواد دی چې د پولیو ویروس پکې د کمکې نه ژوند ګواخي. روغتیا پالانو ننګرهار میشتي لاملونه خپل ماشومان ته د والدینو نه پاملرنه، د نامنو یو نور لامل لري پرتو سیمو ته د واکسینو د څاڅکو نه رسیدل، د واکسینو په تړاو د ځینو ناسمې عقیدې او نور یادوي. اکمل او قسیم د ننګرهار دوه تن اوسیدونکي دي، وایي د خوشنۍ خبره ده چې لا هم په افغانستان کې د پولیو وایروس نه خښته. دوی په دې برخه کې د پریګوته تر ډیره والدینو او مسولینو ته نسی چې په خبره یې نه دي تولیدلی ماشومان ته په خپل وخت واکسین تر سره کړي. دوی د غراز په دې برخه کې د همکارو ادارو غوړي چې خپل مرستې دي لا هم په دې برخه کې جاری وساتي ترڅو مربوطه دولت او ادارې لا خو کولای شي د پولیو مخه ونیسي.
د پولیو پیخه په افغانستان کې اوس هم شته او د دې لوی لامل هم دا دی چې والدین خپل کمکې ماشومان ته د نه توجه لمخي هغه واکسین نه تر سره کوي. او زما هیله دا ده چې په دغه برخه کې باید هم والدین او هم مربوطه ادارې باید پوره هڅه وکړي ترڅو له دغه ناوړي پیښونه موږ په امان کې پاتې شو.
پولیو لپاره باید نړیواله ټولنه بالخصوص یونیسف خپل همکاري هم د افغانانو سره جاري وساتي لکه څنګه چې وسدي روانه کړي ده. او موجوده چارواکي باید اجازه ورکړي او زمينه دې برابر کړي چې د افغانستان هر هغه سیمه ته چې دغه ناروغي پکې ده او هر هغه کلی هر باندې ته هاند غرسو کې تباید د دې امکانات برابر شي چې د پولیو ټیمونه د واکسین په هره دوره کې ورسیږي.
دوی همداراز د وسنۍ او چارواکو غواړي چې د هیواد هر ګوټ ته دغه واکسینو پرسوولو کې دریغ نه کوي. روغتیا پالان هم تر اوسه په هیواد کې د پولیو د واکسینو تر ټولو لوی لاملونه همدا د مور او پلار بې پروايي او لری پرتو سیمو ته د واکسینو نه رسیدل یادوي. د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر الهام شنواره وایي په ټولو سیمو کې د پولیو واکسین نه دي تر سره شوی او هم مور او پلار بې پروايي کړی ده.
ماشومان ته مثال پوری واکسین پورا نه رسیدل یا د امنیتی حالت په خاطر باندې هلته کاری ټیم نه دی تلای او بل دویمه خبر دار چې د مور او پلار هم په دغه کې ورسره باید هم همکار اوسي تر څو پوری دغه پولیو واکسین تطبیق شي او پوره د منځلار شي.
د پوخانی ولسمشر حمید کرزی د واکمنې پر مهال افغانستان له پولیو پاک هیواد پیژندل شوی وو، خو د پاکستان هیواد سره تګ راتګ له امله بیا ځلې د پولیو پیښې په کندهار او ننګرهار کې ثبت شي او لا هم دغه بدمرغه ناروغي په دې خاوره شتون لري. افغانستان او پاکستان یوازینې دوه هیوادونه دي چې د پولیو د بدمرغه ناروغي لشتون لا هم نه دي پاک شوي. د روغتیا پالانو پاند که والدین او واکمن د پولیو د واکسینو په تطبیق کې همکاري ونه کړي نو دغه زورونکو ناروغي به د ډیرو کوچنیانو هیلې ځینې واخلي. ابو بکر الیزه، امریکا غږ آشنا رادیو، جلال آباد.
ترنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د مهمو خبرونو لاندیز یو ځل بیا
وایان. احمد الله ارشیوال د اسلامي همکارو سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. دا غونډه چې سبا پیلېږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکارو د سازمان د غونډې اصلي موخه په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی، خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت وایان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل دې غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضرباتو یا ټروما له زیانمنو ناروغانو سره مرسته یې لومړیتوب دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس ای آی ډی د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان له مخې د دې روزنیز پروګرام پر اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوی ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او د دفتر د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج 130 مرکزونه فعال دي. په تاشکند کې چارواکي وایي د ازبکستان د تخنیکی متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایی ډګر د تجهیزاتو د ترمیم او د دې هوایی ډګر د فعالولو لپاره د بلخ ولایت ته رسیدلي. سره له دې چې د ګاونډیو هیوادونو په ګډون تر اوسه د طالبانو حکومت هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دغه اقدام د طالبانو د حکومت سره د افغانستان د یو شمالي ګاونډي هیواد د اړیکو پیلولو لپاره چمتووالی ښیي. د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازی عصمت الله ارګاشیب چې تیره میاشت د بلخ ولایت ته تللی او د جمعې په ورځ وویل چې د تخنیکي متخصصینو دا ډله به د راروان کال تر لومړیو څو میاشتو پورې خپل کار بشپړ کړي.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو هم دې سره زموږ خبری خبرونه پای ته رسیدي. لدین وروسته د امریکا غاک آشنا دری خبرونه پیلېږي. لدا مون سره اوسئ.